اگر میشه چی میشه، قبل ما پیدا نمیشه، قبل ما پیدا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه.
د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شېبو کې استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونی غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړی قسط پیسې تحویل کړي دي، غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلی لنن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسی پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلرمې ناحیې په رستقابت سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي. ناصري یو کال مخکې له جګړې لاس اخیستی و او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزه لیگ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزه لیگ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ډیر ژر به د لیگ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیگ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیگ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې رسیدلی دي چې د ښار زیاتې برخې په نتیجه کې نړېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
او جوړیاست. درنو وريدونکو، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په نقصولو خبرې کوو چې نن سبا کې د پټولنه کې نور کسان خصن ځوانان د یو بل خصوصي حریم نقصوي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې خصوصي حریم څه دی، ولې نقصیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي چې یو ځوان راپاڅیږي د بل کس خصوصي حریم نقصوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان، ښاغلی آغا ملک سهار چې د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې او کار کړی، محصله فریده حفیظ او لیکوال عیسا خان تسل دي. خپل ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به سهار صاحب له تاسو څخه وکړو. سهار صاحب، خصوصي حریم ولې نقضیږي؟ یعنی دغه پوښتنه ده چې کېدی شي ډېرې ولري، خو یوه خبره دا هم کیږي چې ځینې مسائل په ځینو ټولنو کې په کور کې په ځینو محیطونو کې نه تعریفېږي. کله چې یو څه تعریف شوی نه وي نو دغه نه تعریف په خاطر هر څوک مثال ځانته د حق ورکوي چې په یو مسله کې مداخله وکړي یا په غاړه ځانته معلوماتو کې سره لدې چې هغه به د یو چا خصوصي حریم وي. نه تعریف راخوا تاسې نور کوم مسایل د دې سبب بولئ چې په ټولنه کې خصوصي حریم نقضېږي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
خصوصي حریم یعنی په انلاین نړۍ، په احساسي نړۍ، په فزیکی نړۍ کې د یو چا حد ته داخلېدل، یاغ چې کوم حد حدود ټاکلی وي لیغې څخه تیرېدل په معنی ده. پخوا به خلک له دیواله وکتو یا په نیمه شور وکتو، چا کور نه به اغلا کوله یا به یې فرض کا د یو چا حریم ته قتل کنه، دا شخصي حریم نقصول. اما په وسنۍ پیړۍ کې د موږ تاسو په 2020 کال کې شخصي حریم ډیر پراخ شوی دی، یعنی ټولنیز رسنۍ، آنلاین، انټرنیټ، ډیټا، د یو چا موبایل ته داخلېدل، د یو چا ډیټا استفاده کول، د یو چا شخصي معلومات استفاده کول یا هغې څخه ګټه اخیستل، دا ټول د شخصي حریم نقص ده یا یې دغه کې مداخله ده. نو شخصي حریم ډیر اوس پراخ شوی ده. زما په نظر اوس شخصي حریم بیخي هر فرد بیل ده، یعنی کوم ملي او نړیوال قوانین نس سړی وایس دا عمومي ډول شخصي حریم تر دغه اندازې پورته هر کس ځان ته ټاکي چې زما شخصي حریم دغه ده. یعنی که په دې ډول وایي، هر څوک څومره سي استراب لري د بل چا یا د بل چا د معلوماتو د څخه سيغي لاسرسي او ټول لري، دا شخصي حریم حد ټاکي. مثلا که تاسو په ملي بس کې کینی او څنګه د څوک کینی، تاسو ناراحته کیږي، دا انده منسته سي حریم ته څوک نه نیوزي. او که څوک فرض کړه تاسو موبایل اکسونه ګوري، اساس فرض کړه تاسو له ټلیفون نه یا ډیټا کاپی کړي دا یا ګوري، د دې لپاره کوم څه دی ناراحتي احساس کوي، د حریم نقصوي. اما یو بل کس په خپل عکس په ډیر راحت پر سوشل میډیا نشروي، خپل ویډیو نشروي، ټیک ټاک کې ویډیو نشروي، دغه خپل حد ټاکل د زما دغه شی حریم نه ده. نو دا ډیر هغه فردي حدود دي تر څو کې ځان ته ټاکي. اما هر څوک حریم لري او د هر چا حریم باید وساتل شي، ان ته ټول هغه در چا چې تل اجازه باید دغه نسی. پرون نړۍ کې د اوس د شخصي حریم په اړه ډیر زیات هغه ننګونې ستا، یعنی یو اتیا سلنه خلک د اوس په آنلاین نړۍ کې فردي باور دي چې دوی پر خپل شخصي معلوماتو ډیر کم کنټرول لري. په انټرنیټ کې تقریبا 90% امریکایان په دې باور دي چې شخصي حریم د دې نقص کیږي. تقریبا 35% په ټوله کې دغه 15.3 میلیارد خلک چې انټرنیټ کاروي، دوی فکر کوي د شخصي حریم یو ډول نسته یا لمنځه وړل شوی ده. نو هر څومره چې څوک ځان پوه کړي سی شخصي حریم څه ډول خوندي کړي په آنلاین نړۍ کې، په ټولنیزو رسنیو کې، پر ځیرک موبایل کې، پر فزیکی دنیا کې، زده چیرته کور او کوم خونه کې اوسي، همدغه حد حدود دی خپل ځان ته وټاکي او نور ته دیم تعریف کړي. حتی که کوم محفل ته ځي، د ناراحتي احساس ور تر پاتې غوي ته وایي چې زما غږ، زما ویډیو مه ثبتوي، که کوم مراسم ته وایي غوي ته دی وایي، ځکه دا بهتره لدی نه چې دی سبا ډېر ناراحتي احساس کړي. نو شخصي حریم هم ټولنیز ده، یعنی یوازې فردي نه ده، کېدای شي ځینې خلک، ځینې ټولنې، ځینې کلی، ځینې قومونه ځان ته حریم بیل ولري، مثلا رسم رواجونه بیل وي چې خپل حریم یې پکې غږته. ځینې ټولنې، ځینې هیوادونه به خپل حریمونه پیسې پراخ کړي وي، هغه ځبه حساسیت نه وسل لري. نو هر څوک هر چېرته ځي، حتی بل هیواد ته، بل سیمې ته، بل کلي ته، باید ځان پوه کړي چې د دې خلکو حریم چیرته ده، چې خدای مکړه ناراحتي سات نسی. نو هغه دلایل هم بیلابیل دي، نابلتیا ده، ټیکنالوژي پرمختګ ده، د خلکو مداخله ده، عامه پوهاوی نسته، په ټوله کې یو بل نه پیژندل دي، د ټیکنالوژي بے کچ پرمختګ ده، او د خلکو یو ډول دغه فیصله دغه کول دي کنه تجسس دي، غواړي ځم خو د خپل شخصي حریم د کړي. اما په ټوله کې دا باید یو فردي مسولیت هم وبولو ټولنیزم، چې هر چیرته هر ټولنه کې شخصي حریم بهتر وي، هغه ټولنه کې ژوند بهتره ده. چیرته چې شخصي حریم ته درناوی نه کیږي، هلته هغه ټولنیز ثبات او هغه دغه ثبات نه، نو خلک ځکه هلته په غټ کور ټولنه کې ځان راحت نه ساتي. نو ټول د شخصي حریم باس هغه ډیر پراخ ده، وروسته په ارقام باسو افغانستان کې څومره نقص شوی ده.
مننه سهار صاحب، کور مودان خوشاله اوسې. خغله یاران سحر صاحب زینو مسائل ته اشاره وکړه چې په سبب یو څوک ځان ته د حق ورکوي چې بل خصوصي حریم نقص کې او تر ډیره په انلاین یا سایبری نړۍ خبرې وکړي. کرا شو ټولنیز ژوند ته مثال په کور کې، مثال په ټولنه کې، په کلی کې، ولی هلته یو څوک راځي کاغه خپل وی کپردای وی ځان ته د حق ورکوي چې د یو چا په شخصي ژوند کې خبره وکړي، د یو چا په ډیرو شخصي مسایلو کې دغه غیږی مداخله دی پکې وکړي او دغه خصوصي حریم دی نقص کړي.
ډیره مننه قدرمن هیواد چې تاسو ته سحر شپ ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خاصا د موږ کړیدلو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. بحث ډیر مهم ده، البته بحث لسر نظر نه ومه. اول که موږ وکول شو د لپاره چې په هوایم کړي تعریف کړئ شو، البته خصوصي حریم هغه قلمرو ده د انسان د ژوند یا د فزیکی جوړښت هغه حدود دي چې هیڅ انسان نه غواړي بل انسان کې مداخله وشي، ولو که په هر ډول وي، ځکه انسان په خپل قلمرو کې یا په هغه فزیکي جغرافیه کې داسې ډېر څه لري چې نه غواړي نور په خبر کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده، بل دا ده متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په ډیرو برخو کې د نورو په ژوند کې مداخله کوو، د نورو ژوند ته د ستونزو یا د کړاو یا د صرف د لامل کېږو، متاسفانه د موږ خصوصي حریم هم له سیرینا یا له تجسس نه یا له دې نه چې نور خلک علاقه مندی لري متاسفانه مسئول نه ده. په افغانستان کې متاسفانه ډیر څه موږ د سر اخیستې دي چې کله خپل ګټه کې ګورو، بیا اسلام ته ځو، کله بیا تاوان کې ګورو، هغه دود او کلتور ته راځو. موږ کله د تجسس یا د خصوصي حریم د تیری خبره کوو، اسلام صریحا وایي چې ولا تجسس، هیڅوک اجازه نه لري، ولا لا تاکیدی ده، ولا تجسس. هیڅ کله د مسلمان هیڅ ډول چارک تاسو تجسس مه کوئ. وله متاسفانه موږ له دې سره سره چې په افغانستان کې اسلامي ټولنه لرو، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، حتی د انسان شخصي حرمت دی او ارزښت توګه موږ منلی ده، موږ متاسفانه بیا هم تجسس کوو، بیا هم د دوی حریم نقصو او دغه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې د خصوصي حریم هغه مبادی چې دي په لویه کې انسان د دې ترڅنګ چې په سیاسي او اجتماعي لحاظ باندې د ملت او د دولت ترمنځ یو تړون ده، په لویه کې خصوصي حریم چې ده دا یو فطري پدیده ده چې انسان ته الله تعالی ازادي ورکړې، الله تعالی انسان آزاد او خپلواک پیدا کړی ده، د دې عقل او شعور نعمت ورکړی ده. نو ډېر انسانان چې داسې څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر شي، نه غواړي نور پرې پوه شي، نه غواړي نور یې وګوري. ولې متاسفانه موږ په ټولنه کې ډېر ښکاري سهار سره په هغه انټرنیټ یا ټیکنیکل برخه باندې رڼا واچوله، تدریجي به په بحث کې راوغږېږو. ډېر داسې موضوعات شته چې خلک باید پرې پوه شي او دا زموږ مسؤلیت دی چې تر خلکو یې ورسوو.
مننه آریان صاحب، خوشاله اوسئ. اغلی حافظ، آریان صاحب د تجسس خبره وکړه، کیدای شي تاسو به هم ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر علاقمند دي چې د نورو د شخصي حریم په اړه معلومات ترلاسه کړي، مداخله وکړي او په اصطلاح نقص کړي. ولې دغه علاقه شته په ځینو خلکو کې چې دوی د نورو له شخصي مسایلو، له شخصي ژوند، له شخصي کیسو خبر شي او بالاخره په یو ډول مداخله هم پکې وکړي؟
سلام دوستو،
تاسو څنګه یاست؟ وعليكم السلام.
لکه څنګه چې موږ ټول نور
ملمنو
چې هرې بهر چې هغه شخصي خبرې دي یا هغه شخصي وسایل یا چې دونه دي چې د هغه په مرګته دي او هیڅ کوم دانو په خوځي چې څه دي هغه په خصوصي هرې کې مداخله وکړي. لیکن متاسفانه باید ووایو چې په زموږ په هیواد کې دغه مسایل لږ ډېر لیدل کېږي. دلته تر ډېره مطالعه نشته ده، تر ډېره هغه څه چې باید د نورو په وړاندې موږ ورته احترام پیل شو، دا پسې ګرځو، تجسس پسې کوو چې دوی څه کړي دي، څه نه دي کړي، څه ځان کې اني کو انا په یو په یو غیر معمول ډول باندې یعنی غیر انفرادي ډول باندې غواړو د ځان ته ورداخل شو غواړو په هغه څه چې هغه بد غني یا هغه نه غواړي شریکی پر هغه کې مداخله وکړو پر هغه باندې تجسس کوو پر هغه باندې ځان په یو حال کې مونږ ته هیڅ ګټه نه رسیږي یوازې څه چې کېږي هغه دا چې مونږ د خپل وخت پر خپل ځای کې وو بل څه کوو چې مونږ ته څه کېږي ګورئ کله چې موږ په خپل په ځینی ډول باندې مصروف وو چې په خپل ځینی ځوان کې مصروف وو اکثره موږ شاید دومره څه پیدا نه شي چې موږ یو چا پاره په جسو څه کوي د یو چا شخصي ژوند ته وګورو دا هر څه چې کېږي دا دې نه چې موږ په ځینی ډول باندې بیکاره پاتې یو موږ په ځینی ډول باندې هیڅ قسم مطالعه نه لرو هیڅ قسم دا د دې څه نه لرو چې موږ د هغه له متاثر څخه موږ په لاره کې انکار وکړو سیوا دې نه چې موږ دې ته پاتې یو چې څنګه د یو چا ژوند ته ورننوځو یو دین خلک د هوا څخه دا خبرې کوي چې ګواکې د چا پاړه په دڅو ټول یا د چا پاړه ځان په هول دا ښکار دی یعنی د هغه پاړه پوری کمی نه کمی نه وړاندې د ژوند په بیچ کمی نه کمی هوا کې د ژوند کې ستې شي دی دا یو قسم دی د خپل ځان ته دوکا ورکول دي ما قانون باندې او دې په دې کار باندې افتخار هم کوي چې موږ ولازم تکړه چې د چا د ژوند هغه خصوصیات کې څه دی خو دې په دې باندې باور نه دی چې دا چا ځوان ته ودان دی ورننه کېدل اصل کې دا اصل ځان د پای ورو دوه کور په ول نه اته ځان مصرف کول په هغه څه چې هیڅ فائدہ نه لري د تجربې هیڅ فائدہ دې چا په اړه هم نشته او دا چا ځوان ته ورننه کېدل دا یې پاره ته دې څه کول دا اصل یو دی او کوم کار چې موږ په دې کې په متاس په نه ډول دایو چې دا دې ځان دې کېږي
ډیر مننه خوشاله اوسئ تسل صاحب دا عوامل پاړه او رسته پښتنه لته سه هم کو چې کوم عوامل سبب کیږي ستاسو له نظره چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کور او کلی کې د یو کس را پات سیږي د بل خصوصي حریم دی نقص کړي تاسو چې هغه څه لیدلی هغه ته وایي چې په سبب دغه څه چاري کیږي مهرباني نه
هر څه نوړاندې هوا څه تاسو ته د باسو خبرونه ګډونوالو ته او د خبرونه او ریډن کوته سلامونه وړاندې کوم خصوصي حرین واقعا یو پراخه موضوع ده دا عواملو په اړه لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې یو خو موږ د عمومي او د شخصي حرین ترمنځ ډېر وضاحت شتون نه لري یعنی ته موږ په ټولنه کې دا شیان ډېر واضح او تعریف شوی نه دي موږ شخصي حرین ته په خپل ټولنه کې تر ډیره زیات متوجه نه یو یعنی کله کله له موږ څخه په غیر شعوري توګه موږ د نورو شخصي حرین نقص کوو د هغه شخصي حرین ته داخلي ګو ځکه چې دلته واضح تعریف وجود نه لري بل خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو بد فرهنګ هم ګرځېدلی دی کله کله موږ مثلا د خپل ځان خودلو یا په ټولنه کې د ځان لوړوي په خاطر کوشش کوو چې نور لزان نه ټیټ وخو دا غل لپاره موږ نه خلک هڅه کوي چې مثلا د چا شخصي حریم ته داخل شي دا په اړه شخصي معلومات پیدا کړي د هغه شخصي معلومات افشا کړي په دې سره هم له بده مرغه ځینې خلک په دې طریقه غواړي د خلکو شخصي حریم ته داخل شي همدارنګ یو بل متاسفانه بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې دا دی چې په شخصي حریم یا د نورو په حریم باندې تجاوز د کورنۍ روان دی مثلا پلار او د کورنۍ مشران دا په دې نیت چې مثلا د خپل اولاد سره خپل کشرانو سره یو څه سم تصمیمونه سم د دوی په اړه نو دا غوی خپل سره ته دوت نه پریښودل کیږي د غوی په شخصي کارونو کې مداخله کیږي دا غوی په ذوق او سلیقه لباس حتی دا غوی لپاره به زده کړو په انتخاب کې غوی ته چانس نه ورکول کیږي کوشش کیږي چې د کورنۍ د مشر یا د پلار په خوخه باندې د په هنده انتخاب کې زده کړو وکړي نو دا زموږ فکر هغه اومدا او عمل دي چې موږ د نورو په شخصي حریم باندې مداخله کوو او حق نه کوو
ډیر مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب یو څوک چې معلومات کوي طبعا مثال د یو مقصد د یو هدف لپاره به کوي یعنی ځینې وخت مجبوریت وی مثال یو څو غواړي د دې لپاره چې یو کاروبار کوي نو د یو څه په اړه معلومات ترلاسه کوي. مثال دغه پلانې کاروبار څنګه روان دی، دغه پلانې تولیدات څنګه دي، کنه دلته یو مقصد وي چې زه ګټه کوم. د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو هدف څه وي؟ یعنی ولې یو څوک دغه سي معلومات راټول کړي چې د هیڅ په درد نه خوري؟ یعنی د ته نه مثال ګټه کوي په مالی لحاظ نه په مانوي لحاظ.
هیواد صاحب، تر ډیره د دغه دي شخصي معلومات یا پرایوسي نه خپل ځما په نظر نه پیګم، دا لکه انسانانو یو ډول علاقه ده. ځینې وخت دا دي انسانان یو ډول فطرت ته غواړي د نورو په شخصیتو پوسی یا یو ډول هغه راز رمز باندې پوسی روان دي، یعنی عام نه دي او زبر ځم پوښم. او شخصي اړخونه د هر چا د ژوند د خلکو د پام وړ ګرځېدلي دي. مثلا که فرض کړه د یو مېرمنې عکسونه دي، که د یو هلک شخصي اړیکه ده، دا د ډېرو لپاره کېدی شي هغه د شاوخوا نږدې دي، شاوخوا کوم کسان دي د توجه وړ وي، نو هغه څه نور نه باندې پوهېږي، دی یو ډول ځان باندې پوه کوي. دا یوازې د دغه اړخ نه ده، یعنې دغه صفر دي. ډېر وخت دا د تجارت اړخ هم لري، ځینې وخت دا د استخباراتي اړخ هم لري. غواړي یو اداره، یو استخباراتي اداره غواړي د بل هیواد یا د سیاسینو یا د بل ډلې په اړه باندې ځان پوه کړي، د غیر رمز راز رمز په اړه. نور رقابتونه هم وي، مثلا سیاسي رقابتونه وي، ټولنیز وي، یا فرض کا دی غواړي یو ډول دی غي لزون نه یو ډول هغه نتیجګيري وي کی زت کولای سم. دی خدغه ډول راز رمز لري. دا یعنی بلا بیل ته هغه پیسلاغه تلوسه او هغه انګیزي بلا بیل دي، سړی یو ډول نشتا کولای. مثلا تر ډیر احد پوری کا فرض کا دین جنو پړه دا باس وي، یعنی په اوله درجه کې بس عاطفي او جنسي ده. دوم موضوع کې هغه انجنیر ډیر ضروري کې سیاسي لیدول لري. د نارینه په اړه ډیر کېدای شي مالی موضوع وي، کېدای شي ډیر سیاسي موضوع وي، اقتصادي موضوع وي. اندغه د تلبسي او شخصي حریم نقصول تر ډیره د پور بیلابیل لاملونه لري. اما یعنی څنګه کولای شو په دې اوس وخت کې دغه شخصي حریم وساتو؟ ځکه انټرنیټي نړۍ بيخي اوس یو ډول مغلقه شوی ده. هر څوک نه پوهیږي څوک یو ډول کراځي، یو پیسې یو سوړه بندوي، بل اپلیکیشن انستال کړي، لیفه نه پوهیږي دا بس ما شخصي حریم سره څه کوي. زی لا صفر کې رافیل کم پښپو وا سټیپ کې وایم چې شخصي حریم په انلاین نړۍ کې څنګه خوندي کو. لومړی تاسو کې هر چیرته تاسو یعنی فرض کړئ تاسو ډیرک موبایل لري، اول درجه کې تاسو ورته بهترین پاسورډ ورکړي. حتی هغه پاسورډ نه مور کوي، مثلا دی 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 فیش بی دی پیش بنیسی، یعنی خلک وایس دا سوده. دوم خبر ده تاسو خپل ایمیل ادرسونه او پاسورډونه زده می شه اپډیټ وساتي، په میاس کې یو ځل بدلوي. دوم هغه دریم هغه اپلیکیشن تاسو ورنه استفاده کوي، دی میسج لپاره، دی زنګ لپاره، دی اړیکو لپاره، هغه وګوري چې هغه انکرپټ دی، یعنی سکیورټی لري کین لري. مثال سیګنل بهتره ده، واتس اپ بهتره ده، اسکایپ بهتره ده، اما ډیر اپلیکیشنونه دي چې هغه نه دي. بلکې تاسو غواړئ چې مثلا شخصي معلومات یا شخصي ډول یو شی سرچ کړئ، چې نور څوک پونه سي، یا ډول محرم معلومات غواړي په انټرنیټ کې وګوري، هغه یا دی وی پی ان لاري یا دی کوالټي لاري سرچ کوي، یا دی انکوګنیټیو ټب سي په براوزر کې ستا انکوګنیټیو ټب سي حالت ستاسو، حتی دغه دی ډیجیټل پورت پرنټ یو توای بینک دي چې دی په ډیجیټلی نه کا دا نه سفتي دی په ډیجیټل نه کې دی توای چې کله تاسو په انټرنیټ کې هر ویب سټ ته ځي، هر پانه ګوري، هر اکس لایک کوي، دا په انټرنیټ کې تاسو سفتي. پنځه کاله ورسره مثلا تاسو ته فیسبوک دا راپور جنریټ کولای شي، تاسو مثلا 15000 لایک کړی دي، 1000 لایک مې دیته ور کړی دي، 200 لایک مې دیته ور کړی دي، کمنټ ور کړی دا، لدی څخه تاسو فیسبوک او نور ټول ټولنیز رسنۍ تاسو شخصیت معلوموي. زه به یو ساده مثال درکم. که تاسو اول ځل فیسبوک تراسي او اول ځل هیڅ تر دې مخکې نه کار کړی، تاسو لس لایک وکړي او لس کمنټ، فیسبوک تاسو تر خپل ملګرو خو پیژني. که تاسو سل لایک ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل مور پلار کې پیژني له شخصیتي لحاظه. تاسو ډول علاقه لري، که تاسو 300 لایک کمنټ ریاکشن وکړي، تاسو خپل میرمن یا میړه ځوان ملګری سمي څنګه تاسو سره یو عالم ځوان کړی وي، ترغم بهتر پیژني تاسو علاقه، تاسو ورتیا، تاسو ځوان هر څه. نو ټولنیز رسنۍ پټول کې انټرنیټ او پټول کې ټیکنالوژي الګوریتمونه کاروي. الګوریتم دا معنی چې تاسو تر ځان مو بهتره پیژني. که تاسو لیزام کیو کې تاسو مثلا څورز سمارټ فون کاروي، نور ډیرک تاسو سمارټ فون په لزین اپلیکیشن پیشنهاد کوي. که تاسو کوم گیم کوي، لس ورځې ورسته تاسو خپل ځین شان پیشنهاد کوي. دا معنی تاسو علاقه غي پیدا کړی ده. نو په دې خاطر باندې دغه وی پی ان انکوګنیټیو ټب یا کوالټی نه استفاده وکړي. دوم کله چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې شخصي معلومات پوسټ کوي، وګوري شخصي معلومات منوي، یعنی تذکيري نمبر، پاسپورت نمبر، د کور ادرس، د نږدې ملګري م پوسټ کوي چې دغه لار تاسو ملګري پیدا کیږي، بیا لغه لار تاسو کور ادرس تاسو پیدا کیږي، یعنی کوشش وکړي چې خلک پونس تاسو څوک چیرته اس کال به خپل ځان پړه دغه لري. بل موضوع دا چې کله په انټرنیټ کې تاسو هر شی کلیک کوي پر هر لینک هیڅ مو په انټرنیټ کې وستلا لرو سی هیڅ کلیک خو سینه ده، یعنی تاسو که هر شی کلیک کوئ یو قیمت پر وړاندې ورکوي، نو هر لینک مکلیک کلیک کوئ کله چې هغه لینک ویروسي وي تاسو موبایل کمپیوټر کې نیوځي تاسو شخصي معلومات خلا کوي. دوم پنځم ما په نظر تر ټولو بهتر ټول که تاسو کمپیوټر کاروئ، موبایل کاروئ، اپلیکیشن کاروئ، همیشه اپډیټ وي، همیشه مانټی ویروس اپډیټ وي. او شپږم زما په نظر دا چې تاسو همیشه خپل پاسورډونه بدلوي، او آر پاس یو اپلیکیشن شته څو ډول اپلیکیشن دي پاسورډ منیجر، ګوګل هم لري، نور هم لري، هغه انسټال کړي. تاسو ډېر وخت نسی کولای، ډېری خلک ځکه تکراری پاسورډونه ورکوي چې شل پاسورډ اصل پاسورډ نسی یادولای، نو دوی مجبوري تکراری پاسورډونه ورکوي. نو که د یو پاسورډ څوک پیدا کړي لس نور پیدا کولای شي، نو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن دي انسټال کړي تر څو دې پاسورډونه دغه نسی پیدا نسی. زه خپل مثلا تر نیوی ټولنیزو رسنیو کې اکاونټونه لرم، همدغه نور اکاونټونه لکه ګوګل او دي نور لرم، نو دا زما لپاره ډېر سخت د ټول پاسورډونه یاد کم. خو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن زما موبایل کې کمپیوټر کې لرم، څنګه زما پاسورډونه راته ذخیره کوي او کوي پاسورډونه کوي. بل زما په نظر په انټرنیټ کې هیڅ کله هغه څه سر باندې مشکوک یاس هغه مې انسټال وي، په کوم اپلیکیشن وي، ویب سایټ وي، یا کوم څوک درته وایي مثلا تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، تاسو پیسې لګم، یا تاسو سرفس کې یو څوک تاسو ته پوښتنه کوي تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، یا موبایل چاته مور کوي، همیشه کوم موبایل خرڅاو ریسیټ کوي، فاکتوري ریسیټ کوي، کوم میموري کارت چاته مور کوي، کار ډیسک چاته مور کوي. او بل تر دوه هر چا یو شخصي اړیم ولري، یعنی له میرمنې سره هم ولري، له زوی سره هم ولري، یوازې کورنۍ کولای شي او والدین تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې خپل ماشومان وڅاري آنلاین. نورو خواته باید رهنمایي ورته وکړي، له میرمنې سره هم باید په ټول مسلک مداخله ونه شي. انټرنیټ کې موږ دا د انټرنیټ اخلاق کوي چې هر څوک اته کس ځوان ارتو مرنې دې کس پر تاسو باید یو حریم سره ولري، یعنی دغه ټول مسایل باندې ځان باید پونه کړی، ځکه دا دغه هغه ټول شخصیت لمنځه وړل کیږي. په دې ډول باندې یعنی هیڅ اداره حق نه لري کته چې وایي ایرپورټ کې یا کته خارج ته دي چې تاسو شخصي معلومات غیر نه غواړي، یعنی هغه باید یو دلیل ولري او تاسو شخصي پاسورډونه شیم بچاتو نه کوي. په دغه ډول باندې کول څه تر یو حدا باید شخصي اړیم وساتي، اما نور ورځ تر بل ځان اپډیټ کوي، د هر نوې پلیټ فارم سره راځي دی غي په سکیورټي باندې ځان پوکړي.
مننه، خوشاله اوسې سهار صاحب. سهار صاحب تر ډیره د ټکنالوژي په اړه خبرې وکړې او د هغه خصوصیاتیم په اړه خبرې وکړې چې کېدې شي مونږ خلکو ته نور خو یو مثال مونږ له چا سره چټ کوو سړول غږی ګول ځینې نور هغه مسایل داسې چې مونږ نه غواړو نور په پوس یا نور وویني. خو اریان صاحب، خصوصي حریم کېدې شي دا هم وي چې مثال خلکو ته ښکاره وي، مثال زړ سړول کالی اغوندم، سړول وختان جوړوم، نو کڅو ګرځي په دې کې خبره کوي یا ما ته وای چې دا د سیمه کو د سیکا دغه هم د خصوصي حریم نقص ول دي.
هیوا تر ډیره مننه سر ته بیر خوټه کوي اشاره وکړه. خو زه مخکې تر دې چې د تاسو سوال تر اسما د پردی آزادوي پاړه خبرې دي تسلسل په مخکنی خبرې ولاند شپ سره ولرم دماغ غوري
اور بالکل غلط مرضی آرین سے مہربانی ہوگی.
نو د تسلسل په خبرو باندې لاندې تفسیر هدف تسلسل مخ کې ویل چې متاسفانه تعریف شوی نه دی، نه خصوصي حریم په مدني قوانینو او اسلامي قوانینو کې په دواړو کې تعریف شوی دی. په مدني قوانینو کې د انسان خصوصي حریم خوندي دا او په عقیدوي لحاظ باندې د دوه آیات ولم د دې آیتونو لوستلو مې هدف دا دی چې د موږ خلک خصوصا د چې ډېر تجسس کوي او علاقه مند لري، دوی په دې باور ولري چې د اسلام تر ټولو بد کار دی. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. دا یو. او بل ځکه الله تعالی فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. دلته موږ مکلف شوی یو چې حتی د یو چا کور ته بې اجازه نه ننوځو، بې اجازه داخل نه شو، تر څو سلام نه وي پکړی. او الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو ته اجازه در نه کړه تاسو بیرته راوګرځئ، ځکه په دې کې تاسو ته خیر ده. او په دې چې الله تعالی څه پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. دماغ لرئ؟
او اریان صاحب ستاسو غږ لرو نو ستاسو خبري اورو ام دومره وک خبري دوام لري
او نو د تر ټولو مهم بحث چې موږ په قدوی لحاظ مجبور او مکلف یو چې د نورو دغه ته داخل نشو. بل خبره چې تاسو وکړه د سوال پاړه راسمه فردي ازادي ته فردي ازادي لکه څنګه چې بیا هم قرآني ارشاد چې کاله تعالی غوښتي وي ټول خلق کولای شوی چې اسلام قبول کی هیڅ کله په دنیا کې له مسلمانه بغیر بل څوک نه ولی الله تعالی ونه غوښتل انسان په دې دنیا آزاد پری خود د ټول آزادی ورکړ چې په پاکي د ویلې هاسته ټاکي په فردي د هاسته ټاکي په شخصي د هاسته ټاکي کالي چې دا ولا هم دی وي څه ډول جوړې بوټان څه ډول خو کې چرته ژوند کې څه ډول تحصیل کې څه کې دا غا آزادی وی چې الله تعالی انسان ته کامل خپلواکي ورکړي. یعنی الله تعالی په هیڅ نوع انسان مجبور کړی نه دی تر څنګ چې حدود او تفاصیلی ګناوی خېګنې او بدګنې ثواب او عذاب دواړه تعریف شوی دی ولی هیڅ کله مجبور کړی نه دی ځکه الله تعالی چې کله د خلق کولې الله تعالی غوښتي وي دائم کولای شي چې هیڅ کله په دنیا کې بغیر له اسلام نه بغیر له دین چې الله تعالی څه غواړي بل هیڅ نوع عقیده نه وي ولی الله تعالی انسان خپلواک پرېښی ده چې دا څنګه ویښته جوړوي څنګه کالیا غوندي څنګه بوټان پخو کوي. متاسفانه هغه څوک چې په دې کې تجسس کوي دا نه یوازې دا چې یو انساني اصل چې هغه ازادي ده یا هغه د خوشي حریم دغه تر پښو لاندې کوي د دې الله تعالی د ارشاد دغه د امر هغه اصول تر پښو لاندې کوي. دا وایي چې ولا تجسس ته تجسس م کوه م داخلېږه او اول سلام پی وکړه کله چې دما کالوی باندې څه تفسیره لري یا دما په ژوند د جسوس کې څه ځاله کمن نه کته ما ته ووم وایې زنه غواړم چې دما د کالوی دما د لباس دما د جامې دما د ښکار کې په خاص په اړه څه تصمیم ونیسي. دا غوښتنې چې دما فردي ازادي دی او ځکه ولې سم په اړه تصمیم ونیسم به هر انسان ولی متاسفانه د موږ په ټولنه کې څو شیان دي چې په دې خصوصي حریم په برخه کې خلق ته د مداخله حق ورکړي. مثلا یو څوک نن سبا ځان ته دا حق ورکړي چې کتاب سالوي ورګي کتاب جيره ورګي کتاب سټایل ورګي. متاسفانه تر ټولو غټ لامل جنگ ده. کله چې هغه ټولنه چې جنگونو ښکار دي دوی معمولا جنگ وقدي کرکې ناپوهي او همدارنګ دښمنۍ وقدي رامنځته کوي. دا تر ټولو مهمه دغه بل محرومیتونه دي. موږ له کور نه تر تجسس لاندې دا تر مکتب او تر تحصیل او حتی موږ که ځان ته یو ځوان غواړي چې د ژوند شریکه یا میرمن وټاکي په دې کې هم څوک اجازه د کور غړي ورته اجازه نه ورکوي. هغه هم چې د کور خفه باید وټاکي حتی دوی تجسس کوي چې مثلا څه کوي څه وخت راځي چا سره رابطه کوي ولې نه غواړي. دا یعنې دغه محرومیتونه جنګونه عقدې او په ټولنه کې حاکم نامعقول افکار دی لامل شوي دي چې موږ یو ډول تجسس ته ولټي د نورو حریم تر پښو لاندې کړو د خلکو فردي ازادي حتی موږ خپل حق وبولو یو ډول چې یو چا ته څه توهین وکړم د دې خاطر چې دا جامې دی ولې اغوستي دغه ډول ویښتې دي ولې جوړ کړي موږ په ناخود ازاد ډول هم په کې د وی لحاظ باندې ګناه کوو هم په اجتماعي لحاظ باندې غټې ګناه لامل شي.
ډیره مننه خوشاله اوسه یغلی حافظ کراشو د نجونو مسایلو ته غواړم له تاسې په دې اړه هم واورو چې په ټولنه کې خو نن سبا دا کیسې ډېرې دي. څومره د نجونو په خصوصي حریم کې مداخله کېږي نقضېږي او څومره نجونې له دې اړخه رنځېږي؟
بل جواب صاحب سوچ پوښتنا تو اوسنی شرایط بېخي برابره ده. نه یوازې اوسنی شرایط کې له شروع نه په افغانستان کې نجونې د دغو مسایلو سره مخ دي. هغوی په خصوصي حریم باندې یو قسم تیری کېږي. شروع یې د کورنۍ نه وي. کله چې هغوی له کور څخه بهر وځي نو یو قسم ډول باندې غواړي چې هغوی وپوښتي چې چیرې وي چې څنګه وي چا سره وي ولې وي چیرې لاړې. یعنې دغه پوښتنې ټول هغه پوښتنې دي چې په یوې کار شاید د والدینو دا مسؤلیت دي چې د خپل اولاد د کردار او عمل څخه کوي وي. لیکن په بل حساب باندې دا یو قسم د اولاد په ذهني ډول باندې شکنجه کول دي ځکه هغه په خپل ځان باندې بې باوري له لاسه ورکوي. هغه فکر کوي چې څه زه نشم کولای چې مطلب یو څه ځان لپاره د خرید کوم باندې ولرم. زه نشم کولای چې یو څه ځان سره دیوراز یا هغه مطلب د ما په شخصیت کې یا زما خو خې دی هغه ځان سره کوم څه مسافر هم دا چې هغه څه په دې کې لوی دی هم دا چې په دې کې نو هغه هرې مې څه څه ساتل کېږي زما خو خې دی چې په مستقل ډول باندې وګورې د ما په کار کو بازار کې لیکن دا څه یو راځي او ماته یو چې په دې ډول باندې باید چې ځواب وته هغه چې شاید د نجات سره راحت نه اوسم یا که زه راحت هم اوسم شاید د ما په تاول لپاره زما لپاره څه نه وي لیکن دا هم د خپل د خصوصي حریم کې او چاته تحصیل کېږي چې د دې ډول باندې تاریخ هغه څه نه کېږي چې د نورو ان چې د نورو په اړه وته تا نه کېږي او تر دې چې د اجیت د خلک په توګه د ګډون کې موږ وګورو خاوند ته هغه ورڅخه چې چيلي چې وايي چې الله د ټول کاله مخکې څنګه ژوند درلود که تا و دې پکړې وې ته تا به څنګه خلکو سره راځه ورکړي دا خپل د یو چا په خصوصي حریم باندې تیرای دا چکیږي او دې اړین کې دې همدا د کډیری غره او مسلمان مستنان دې همدا یو چوری څه په ورته په ایوړی کې دې باري جو جړې دا مایسترازي
مننه خوشاله اوسې تسل صاحب وای دغه د خصوصي حریم نقصول ډیر کله سبب کیږي چې ډيري ملګرتیاوي پکې ختم شي یا ډيري اړیکې پکې پرې شي تاسو که راته وای چې نورې کومې پایلې دغه د خصوصي حریم نقصول لرلای شي
مننه هیواد صاحب مخکې ورور خبره وکړه زما هدف دا و چې مثلا په دې برخه کې لازم اما په هوای نشته مثلا مونږ ډیر ځله په دې نیت چې زه یو چا سره حکومت دی هغه شخصي حریم نقص کړی وي یعنی په غیر شعوري نه خداګاتو مونږ کله کله د نورو شخصي حریم نقصو په دې ورسته کې تاسو ګورئ د بیوزلۍ او د کچې په لوړېدو سره ځینې کسان د چال د کور ته خویډیو کوي اکاسي کوي د غوی غربت دنیا ته خې مثلا کوشش کوي چې د غوی لاس نیوای او کې حال دا چې د غوی د عزت نفس باندې د غوی حیثیت او هغه خصوصي حریم نقص کړوي تاسو د خبرې په تایید ډیر ځله په دغه ټولنیز ناخوال رامنځته کوي مثلا زه د داسې پیښو شاهد یم ما لیدلې دي چې مثلا د یو چا د خادۍ د مراسمو اکاسي یو ویډیو دا خبريږي یا مثلا یو څو چا تلاش کوي ورته چې هغه نه حتی خبره تر قتل او قتال پورې رسیدلې شي او رسیدلې ده موږ خپل شاوخوا کې لسګونه داسې پیښې لیدلې دي او شاهدان یو د دې ترڅنګ په شخصي حریم کې راځي د اشخاصو ابرو حیثیت پر سوال لاندې راولي چې په اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی او ناخوالې هم ته کول شي کدا تر د بنسټونو کله کله مثلا د افرادو ترڅنګ د بنسټونو د کورنۍ او یا مثلا د جنو اجتماعي بنسټونو لپاره د غوي معلومات افشا کېدل یا مثلا د سوداګریزو لکه مخکورو چې اشاره وکړه چې استخباراتي استفاده ترې کېدل شي په ملیونونو افغانۍ یا مثلا د زیات توانونه د بنسټونو تر سوال شي د غو هغه فکری تولید د غو خپل شخصي محصول کو مفارچ دی کړی هغه لمنځه وړل شي نو د ټولنیزو نخواله ترڅنګ اقتصادي مشکلات او ستونزې هم زیاده ولې شي او په بیلابیلو برخو کې نخواله زیږي
مننه خوشاله اوسې تر دې دمه مو په عوامل او نتایج خبرې وکړې غواړم د خبرونې په پاتې شیبو کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د یو چا خصوصي حریم نقص نشي ښاغلی سهار له تاسې اورو څه کول په کار دي چې د یو چا خصوصي حریم نقص نشي مخکې یادونه وشوه چې ځینې کسان معلومات د استخباراتي هدفونو لپاره یا د ځینو نورو سیاسي هدفونو لپاره کېدی شي راټول کړي خو موږ په دې اړه نه غږیږو زموږ مقصد دا دی چې مثال په کلی کې دوه کورونه سره نږدې دي مثال ځوانان سره دي دوی سره ژوند کوي په اصطلاح تر برونه دي دغه لته چې کوم خصوصي حریم نقضیږي یا ډیره مداخله کوي غواړم تمرکز په دی وشي په دغه چاپیریال کې څنګه کې دي چې خصوصي حریم نقص نشي او هر څوک داسې ژوند وکړي چې دوی هغه څه چې مثال ټولنې ته خي هغه ټولنې ته خودل شي او څه چې د دوی دي شخصي دي هغه باید شخصي پات شي
هیواد صاحب تر ډیره د ټکنالوژي لحاظ او د شخصي حریم له اړخه څوک هر څوک یو دوه درې اړخه لري. یو هغه اړخ د ټولنیز کوي، غواړي د ژوند ځینې مسایل خلکو سره شریک کړي، خلک یې پوسي، هغه د یو ډول مشترکات له خلکو سره ویني. یو اړخونه د دوی وي څنګه خاص وي، دوی غواړي له خاصو خلکو سره شریک کړي، هغه که د مېرمنې وي، ملګری وي، د کور غړي وي، بل څوک وي. ځینې اړخونه د داسې وي چې دوی هیڅ نه غواړي بل چاته وروښيي، دی غواړي یوازې شخصي علاقه او تر شخصي تر ځان پورې یوازې انحصار کړي. دا درې سره د یو انسان حق دی، باید وساتي. موږ باید هر چیرته همدغه درې نقطې په نظر کې ونیسو، اوس څوک موږ ته څومره حق راکوي چې موږ له دوی سره وپېژنو. بی حده دغه پېژندل دا یعنی واخن دي شخصي جا حریم نقصول دي چې موږ غواړو هغه تر خپل حد څخه موږ ته ټاکلی، موږ یې ډېر وپېژنو، ډېر یې په اړه ځان پوه کړو، ډېر یې غواړو چې مثلا په مسایلو ځان عادت کړو، دا نقصول دي. دا زما په نظر دا بخوي که تاسو ته څوک وایي چې زه یعنی ځان درته معرفي کړم، نو تاسو ډېر شخصي پوښتنې مه ترې کوئ چې ستا ولې دغه دا کار کړی، پلانکي سره د اړیکه ونه دي، وا دا کالي دي ولې اغوستې دي، یا دا دي ولې خوړل دي، اول دی تللی وي، هغه به نه غواړي دا موضوع. یعنې دغه هر چا څوک غواړي په کومه انځه له نور سره ځان شریک کړي، هماغه باید موږ ومنو. نور باید هغه ته د غد ناراحتي سبب کیږي. دوه مرس دا ده چې کله هم موږ چېرته عمومي ځایونو کې لکه فر فرض کړه مېلمستیا کې، لکه مراسمو کې، لکه فرض کړه په ټولنیزو کومې غونډې زموږ دي، په دې کې باید هیڅوک د دې هڅه ونه کړي چې چا موبایل، کمپیوټر، جیب، حتی په شخصي مسایلو باندې قضاوت وکړي. حتی که تاسو په چیک پوینټ کې، ما ډېر ورته چې افغانستان کې څه دا ما اورېدلی دي چې طالبان په چیک پوینټونو خلکو موبایل نه چیک کوي، دا د انټرنیټي اخلاقو له مخې واخین غټ جرم ده، یعنې بد اخلاقي ده. داسې بد اخلاقي ده لکه څوک دې چا کره راوړي، دا یې دومره بد اخلاقي ده. هیڅوک حتی قاضي حتی محکمه حق نه لري چې چا موبایل چیک کړي، یوازې په هغه مواردو کې چې قضیه ډېره جدي وي او محکمه هم امر کړي چې د دې اصولو په مخ باید دغه موبایل چیک کړي. سیزی به ساده مثال درکم، په 2014 ولسم کال کې په امریکا کې فکر کوم د یو کس عمله وکړله، د یو سره آیفون موبایل وو، خو هغه کس په عمله کې مړ شو. آیفون کمپنۍ څخه دا غوښتنه وسوسته باید دغه کس موبایل موږ ته خلاص کړي، ای بی آی ورڅخه دا غوښتنه وکړي، د امریکا استخبارات وو، خو اول هیڅکله دا ونه منل، میلیاردونه ډالر تاوان یې ومنل، خو دغه یو کس موبایل خلاص نه کړو. یعنی کله چې یو کمپنۍ په میلیاردونه ډالر د یو موبایل په خاطر تاوان مني، دا منه حریم مهم ده. ته نه سې کولای ته په ډېر وادو کې شخصي حریم مثلا د پیسو په مقابل کې له یو چا څخه واخلي یا یې ترلاسه کړي. حتی که ته ټکنالوژي لرې، یو څوک ته نه سې حق کولای کې، حق هغه جریمه ده. بل هغه زما په نظر دا ده چې تر ډېره د پورې زوز موږ ډیجیټلي شخصي حریم او هغه پخوانی ټریډیشنل یا هغه په اصطلاح هغه دودیز شخصي حریم ډېر سره شخصي سوي دي، موږ دواړه باید سره وساتو. نو زما په نظر هیڅ څو شان چې هغه ډېر شخصي دي، لکه ځیرک موبایل، لکه لیپټاپ، لکه د یو چا هارډ ډیسک، لکه د چا میموري، لکه د چا سوشل اکاونټ، لکه د چا ټولنیزو رسنیو اکاونټونه، ایمیلونه، دا هغه څه دي چې د دې ډېر ټولنیز بندم کې نغښتې ده، عکسونه او دای پکې دي. نو دي کې هیڅوک حق نه لري. مخکې د مور پلار یادونه وکړه چې هغه یوازې تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې حق لري. مېرمنه خاوند هم باید خپل حد کې حد ولري. یعنې دا ولې چې موبایل چیک کړي، زه چیکم، که خپل خوښه چې کوي هغه د دې کور ودان، اما که نه غواړي باید دا دلیل نه وي چې ولې ماته دا کار نه کوي. دا دغه ته انده حق انټرنیټي اخلاق ور کړی دی، دا باید وسی. بل هر زما په نظر یو څه زموږ په افغانستان کې دی انټرنیټي اخلاق او فرهنګ نسته. ټیکنالوژي راغلې ده، موږ یې کاروو، ډیرک موبایل په 400 ډالر اخلو، کمپیوټر په 2000 ډالر اخلو، اما نه پوهیږو څنګه وکاروو. تر ډیره د پوری کوم هر څه اخلو یا هر ټولنیز رسنی کاروو، هر سوشل میډیا اکاونټ جوړو، باید یوان ځم فوکس په دغه ځای کې زما حد حدود چیرته دي. مثلا یو شاته بي جي میسج کول یا ویډیو کال کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. لا دی یو چا ټولنیز رسنی څخه داخليدل پوسټ کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. نو دا ډیره غصه دي چې زما په نظر یعنی په یو باس کې مونږ سره خلاصه کولای. خو تر ټولو کدا ده چې کم از کم هر کس که وسنه انټرنیټ کاروي یا دغه ټکنالوژي سره لیک تر لیک غواړي ځم بلد کې 50 ساعته باید د ټولنیز حریم پړه د شخصي حریم پړه باندې مطالعه وکړي، ویډیوګانې وګوري او په دې اړه باندې باید کتاب ولولي ترڅو دې خوندې شي. یو خبر از بل ز کوم، هغه ډیری خلک چې جن ټولنیز رسنی کاروي ځین شان دي فکر کې دا وړیا دي، نه هغه وړیا نه دي. تاسو تولید یاست، مثال به درته، تاسو فیسبوک کې سرویس ساتل مصروف یاست، تاسو خبر نه یاست تاسو پړه ټول فیسبوک پوهیږي، مثلا تاسو موقع چیرته تللی یاست، چیرته چا سره ګرځې، دا ټول غي ته معلومیږي. زبه ساده مثال درکم ز پارس کزه پرم لتا سره کینستم فیسبوک ته معلومی ز لتا سره کینستلایم ز لا تسلسل سره کینستم نو تسلسل او ټوب ټولنی زورسنی کی دی فیسبوک لمخ ته سره یعنی یو بل ته پیشنهاد کی ته سره ملګری سی ځکه تله ماستر ملګری دیم له ماستر ملګری نه تاسو ګورنمنس کې ملګرتیا ممکنه ده یعنی دغه ته هغه دی ټری الگوریتمونه وایي چې ګوګل یا فیسبوک پویږي تاسو له چا سره اوسئ دغه موقعیتونه سره تم رسنې دی وی یو کسر ته تم په میاس کې ویني دغه له مخه ستادي ملګرتیا او د اړیکو کښې یا تم را مسیجن سره کې هغه ټاکی نو ځکه ځین وخت ټولنی رسنې ته پیشنهاد کې پلان کې کستا ته نږدې ده دلیل هم دا ده چې هغه سره ته اړیکه لري مسیج کوي دا کوي نو ډیر حد پوری ما لګې منظور خبر منظور دا و په ټولنی رسنیو په انټرنیټ هم باور باید ونه کړي هر څه ستاسو انټرنیټ ته راوړو نور خوندي نه دي شخصی عکسونه شخصی ویډیوګانې په تیر بیا که ډیر محرم معلومات مې وي د شخصي ژوند معلومات مې وي عکسونه وي ویډیوګانې وي هیڅکله انټرنیټ ته مه راوړئ یو آر ډیسک یو کمپیوټر ولري یو میموري کارت ولري هغه هیڅکله انټرنیټ سره مه وصلوي هغه کې واچوي او هغه بیلته یو چیرته کیږي کله چې هم کوم کمپیوټر کې وصلوي کوشش وکړي چې هغه تر ډېره پورې دایمن له انټرنیټ سره وصل نه وي نو په دې ډول به کولای شي خپله شخصي ډیټا ستاسې غواړي د عمر لپاره یې وساتي ساتلې به مې یا آنلاین ډول باندې د ډیټا ذخیره ستاسې ډیټا پکیجن ورته وایي تاسو 200 GB اخیستلی شئ په هماغه خپله ډیټا اپلوډولی شي ګوګل سره اپل سره نورو کمپنیو سره نو په دغه ډول باندې ټولنیزو رسنیو کې معلومات مه ساتئ شخصي سیسټمونه ورته جوړ کړئ او تر ټولو مهم دا ده دغه نزاکتونه او دغه اصول چې دي په ګډ ژوند کې دي په ټولنیز ژوند کې دي په دې مسئله کې دي کم از کم هر میاس باید 2-3 ساعت په دې اړه باندې ځان خلک پوه کړي چې د شخصي اړین په اړه نوي څه راغلي دي
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب خغل یاران یو مسله دا هم د چزنی وخت زنی کسان په ټوکو کې راځي د یو چا خصوصي حریم نقصوي بیا وای ټوکه مې کوله شوخی مې کوله یا مثال زنی وخت خپل یو څوک هغه خپل ژوند خپل خصوصي حریم لکه دسترخوان ونی د نورو مخې ته غوړوي او هغه مثال د خبرې بیا مداخله کوي نو ستاسو په نظر په دغه مواردو کې څنګه کېدای شي یو څوک خپل خصوصي حریم وساتي لدې چې نور یا نور نقص نکی
ډیر مننه هیواد سے پښتون ډیر اساسه او مهمه ده د دې لپاره چې موږ وکولای شو خپل خوشي حریم د نور لپاره مسون کو تو لن تک ته اشاره کوم چې ان شاء الله په دې لن تک کې باندې پښتون هم حل سي چې نو څوک په ټوکا کې او نو څوک په جديت کې نو په ملګرتیا کې او نو په نه پیغام رسمي او فارمل دغه کې دنیا کې زموږ خوشي حریم تر پخو لاندې کې تر ټولو مهمه خبره ده چې اول موږ باید د نور خوشي حریم ته احترام وکړو دا تر ټولو مهمه خبره ده چې په موږ کې کله د انګیزه ایجادېږي چې یو بل چا خوشي حریم تر پخو لاندې نه کو نو نور ته هم دا سیګنال موږ ورکولای شو چې نور د موږ خوشي حریم تر پخو لاندې نه کې بل مهمه خبره ده چې موږ باید په ژوند کې د خوشي حریم د مسؤلیت لپاره کرښې ولرو یعنی موږ ملګرو ته دوستانو ته په خلک چې موږ په ژوند کې په خداګاډه ول یا نه خداګاډه ول راځي یو ډول هم دا ورته تعریف کړی وي چې د ما خصوصي حریم کوم ده نو دا تر ټولو مهمه دغه چې کولای شو هیڅوک نشي کولای نه په ټوکه کې نه په جدیت کې نه په مېلمستیا کې او نه د باندې موږ خصوصي حریم تر لاندې کې بل یو مهمه خبره چې دا البته په نور نړۍ کې دا منل شوی یو عرف ده ولې متاسفانه په افغانستان کې نشته او په نور نړۍ کې مثلا ورسته له وخت ته تاسو ټلیفون ته یا پیغام ته یا نور ته څوک جواب نه ورکړي ځکه دوی وایي چې کله مثلا مازدیګر کور ته ځم نو دا په دې معنی ده چې ما نور شخصي حریم د ځنه غواړم له ملګري سره د ورځې چې تیر شوی دي د ملګرتیا په اړه بحث وکړم دوی چې ټلیفون ته جواب نه ورکړي میسج ته نه ورکړي حتی دفتري او شخصي ټلیفون لري دفتري ټلیفون له مازدیګر وروسته نور بند ده کولې متاسفانه په افغانستان کې کله د سیم کې چې په کلی کې ناس ځوانان تاسو رښتیا او بجم څنګه وي چې ولا موږ ناس تم یاد کړی څنګه حال دا چې موږ دې مسولیت بل لري ستړی به پریشانی بل لري ناروغ به یا بغوال استراحت وکړي دا تر ټولو مهمه خبره ده بل دا چې موږ په کاري محیط کې باغه درد دل ونه کو په اختلاف خصوصا په ټلیفون کې ځینې خلک علاقه مند لري چې کله دوی ته ځینې په کورنۍ یا شخصي مشکلات پیدا کیږي د ملګرو ته وایي یا په دفتر کې په ټلیفون کې خبرې کوي د کورنۍ مسایلو په اړه خایي همکاران متوجي شي خبرې چې دوی نه غواړي د همکاران واوري هغه واوري تدریجي خلک د ژوند کې تجسس تاړ باسي او کې مداخله وکړي دا تر ټولو ډیر مهمه خبره ده نو زه فکر کوم بل تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ باید نه ویلو جرأت ولرو متاسفانه په افغانستان کې دغه نه ویلو جرأت په ډیرو خلکو کې نشته کېږي څوک د ما شخصي حریم
دما فردی ازادي دما ټلیفون دما دغه ته لاس راوړي یا په مداخله کوي یا غواړي چې تجسس وکړي چې دما پر شخصي دنیا کې څه دي. متاسفانه په موږ کې دا جرأت نشته چې ورته وایو چې اجازه نه لري. همدا اوس موږ مثلا په افغانستان کې دا شکایتونه زیم لرم بلیم لري بلیم لري چې موږ ټلیفونونه پلټل کیږي یا موږ سمارٹ فون پلٹل کی گئی یا موږ کمپیوٹر پلٹل کی گئی. موږ په عقیدوي لحاظ او په انساني لحاظ دا حق لري چې خپل اصول چې وروره ته حق نه لري چې ما شخصي ازادي وو پلټي. که اسلام کې را سره وای ولا تجسس دا به تر پخو لاندې کې او کې په مدني قوانینو کې را سره وای چې یو انسان په توګه په شخصي حریم لرم ازادي لرم ته حق نه لري چې دا دغه کې حتی که ته غواړي تجسس وکړي تدې محکمه امر پات ولر کې احيانا کوم مورد لري د ما په ټلیفون کې په پیغام کې په خبرو کې تا هغه ما ثابت نه کړ ته به د باصلاحیت محکمه په استازي تو بیرته ما هم بخنه غواړي که احيانا ما ته ځان رسیدلی ته مجبور او مکلف چې هغه ځان ما ته جبره کې. ولی متاسفانه موږ په ځان کې دغه نه ویلو دغه جرأت نه لرو چې چاته وایو چې دغه ما شخصي ازادي ده ما شخصي مسله ده ما فردی حریم ده تب کې حق نه لري. متاسفانه موږ او تاسو د سیویل کپ سیاسي لحاظ باندې چې موږ نن سبا ستونزه د ماده ولې پاړه مشورې او دغه په نورو هیوادونو کېږي هیڅ اړه موږ پخته نه کړی چې موږ ستونزه څه ده. د موږ خصوصي حریم هم داسې لکه موږ سیاسي فضا داسې درواخله شخصي حریم د مایي کورنۍ د مایي ستونزه د مایي زو غواړم حالې کما ولې راځي مثلا د موږ کاکا د ما ماما د تا خپل د ما خپل د غ خپل کلیوال راځي په دغه شخصي حریم او خصوصي مسایل باندې دوی دا سره کېنی جرګې او مرکې کې او بیا راځي موږ ته حل را پیشنهاد کوي. متاسفانه څوک نشي کولای د چا خصوصي حریم کې هر څه چې وي ولو کې ښځې او مېړه ترمنځ کوم مشکل وي ولو کې مردرو ترمنځ وي ولو کې زوی او پلار ترمنځ وي ولو کې مور او لور ترمنځ وي دا چې تر څو دوی په خپل حال نه کې هیڅوک نشي کولای درېمګړي په توګه دا مشکل حل کړي ځکه دا دوی شخصي مشکل ده. دوی پوهیږي چې دا مشکل کوم ځای نه راشروع شوی ده. دوی خصوصي حریم کې هغه راز حتی کله کله لور او مور چې کوم راز لري نه غواړي زوی کې خبر حتی نه غواړي دوی پلار کې خبر یا پلار او زوی چې کوم راز لري هغه نه غواړي په کور کې وایي. حتی زه پلار سره ځینې رازونه داسې لرم چې ورونو ته نه غواړم وی وایم ورونو سره لرم نه غواړم مور او پلار ته وایم میرمنې سره لرم نه غواړم ورېندار ته وایم لور سره لرم نه غواړم ورېرې ته وایم. دغه ټول هغه څه دي چې موږ باید د دې جرأت ولرو چې نه وایو. کله چې موږ د نه جرأت په ځان کې پیدا شو موږ هم اسلامي مسؤلیت لرو هم انساني او مدني مسؤلیت لرو. دا دواړه مسؤلیتونه موږ لرو که څوک د اسلام په نوم باندې د موږ شخصي دنیا ته او حریم ته راداخلېږي. دیر آیتونه احادیث ته پیغمبر دی خدای وای وای فاسق نه دی او مؤمن فاره پښتنه مکوې ځکه هغه وای چې کله فسق کوي کولای چې یو مؤمن تور ولدی. نو دا په دې معنی ده چې تجسس نه موږ منع کړی. حضرت عمر په مدینه کې ګری دی په یو کور کې د شپې د ساز غږ اوري وای په دیوال ما ورپورته کوي چې ورځي وای دا دی خدای له قهر وډارسه تا ګنا وکړه سړی ورته وای ته ما یو ګنا وکړه تا درې وکړي و یو دا چې وای ته خدای مکلف کړی چې دروازه راسه په دیوال را لی نو ما دې اجازه وانه خسته تجسس دی وکړه ما به یو ګنا کړی خلیفه ای امیر تا درې ګنا وکړي. موږ هم مدني مسؤلیت لرو هم عقیدوي مسؤلیت لرو. ولې متاسفانه په موږ کې نه ویلو جرأت نشته.
ډیر مننه آریان صاحب خوشحاله اوسئ. اغلی حافظ له تاسې هم اورو څنګه کېدلی شي چې خصوصي حریم نقص نه شي یعنی څه باید وشي؟
خصوصیاتو ته باید احترام قائل شو ځکه هر انسان په خپل ژوند کې له هر رقم حالاتو سره مخ کېږي له هر رقم اشخاصو سره مخ کېږي. دا په کار دي چې موږ د یو چا په ژوند او په خصوصي حریم باندې یو یا کېدای یو کوئی یو کې مداخله کوي یا هم پاره تجسس وکړو او تر دې وروسته کله چې موږ د فردي احترام فردي احترام ته موږ ژمن کېږو همداسې به موږ هغوی ته وو خصوصي هغه کوم حریمونه چې دي هغه لپاره به هم موږ احترام قایل کېږو او تر هر څه مهمه د دغه په اړه عامه پوهاوی دی چې څنګه کولی شو نور افراد دي ته وپوهوو یا دې په اړه تشویق کړو چې د په حال کې د مېرمنو په برخه کې چې د هغوی خصوصي حریمونو ته احترام قایل شي او د هغوی خصوصي حریمونو څخه یو قط نظامونه لرې وساتي ځکه چې دا د هر چا حق نه دی. په انساني ډول دا د هر چا حق هم نه دی چې د بل انسان په خصوصي حریم کې د مداخله وکړي او یا د هم د هغې په اړه ځان پوه کړي او نه هم په پوهولو کې دڅه خاصه کومه ګډه یا کومه فایده لیدل کېږي. خو بیا هم په بار بار په کراتو باندې لیدلي چې دا سپېشل واقعیت شته د هر څه وړاندې
غږ مو اورو مهرباني وکړه. بلې بلې اورو.
متقابل احترام باندې ډېر تمرکز کول د انساني حقوقو باندې تمرکز کول شاید د دې جوګه چې موږ د آینده کې دغه څه چې تیر کوم د بولل چې خصوصي حریم باندې تیرې چې د دې څخه د سر نظر وشي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ غلی حافظ. تسل صاحب له تاسې هم اورو چې تاسې څه وایئ، یعنی څه باید وشي، ځوانان څه باید وکړي چې هم د دوی خصوصي حریم نقص نه شي او هم دوی د نورو خصوصي حریم نقص نه کړي.
ډیر مننه هیواد صاحب د دوستانو په خبرو په تایید. د خصوصي حریم د نقص کېدو د مخنیوي په خاطر تر هر څه وړاندې موږ ته په کار کې موږ خپل خپل خصوصي حریم تجاوز څخه وساتو. یعنی لکه څنګه پښتانه چې خپله ژبه هم کلا ده هم بله، هغه څه چې مثلا سبا ورځ زموږ لپاره یوه منفي استفاده ترې کېدلی شي، زموږ په هغه نه غواړو چې افشا شي، ولې له چا سره شریکو؟ خپل شخصي معلومات، خپل شخصي ډیټا باید موږ له تجاوز څخه وساتو، یعنی له نورو سره شریک نه کړو. له ټولنیزو رسنیو سره رابطه اوس واقعا یو لوی ضرورت او یو لوی بوختیا ګرځېدلې ده. لکه څنګه چې صاحب صاحب اشاره وکړه، په کار نه ده چې هغه خبرې، ویډیو، هغه عکس، هغه نور څه چې مثلا نه غواړم سبا ورځ موږ په اړه ترې منفي استفاده وشي، ولې هغه ټولنیزو رسنیو ته راوړو او ولې له خلکو سره شریک کړو؟ نه، خپله په کار ده چې موږ خپله خپل شخصي حریم خپله ساتندوی وشو. بل خبره دا چې د نورو شخصي حریم ته باید په درنښت وګورو. څنګه چې د نورو نه توقع لري چې زموږ شخصي حریم نقص نه کړي، موږ هم باید د نورو شخصي حریم ته داخل نه شو، د هغوی په شخصیاتو کې کارونه لرو. د فرهنګي او اخلاقي نورمونو د پیاوړتیا لپاره کار کول پکار دي. یعنی موږ باید خپل فرهنګ او خپل ټولنیز اخلاق داسې عام کړو یا داسې وروزو چې مثلا هیڅوک دا زړه نه کړي چې بل چا په ټولنیز او شخصي حریم باندې تجاوز سبب شي. همدارنګه د دولت په کچه په کار ده چې مثلا د شخصي حریم د نقص په برخه کې واضح او روښانه قوانین موجود وي او د هغو د ملاتړ لپاره کار وشي.
مننه تسل صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان د خبرونې میلمنو د خصوصي حریم د نقص په عواملو، نتایجو او حل لارو خبرې وکړې. عوامل دا وښودل شو چې ناپوهي، بیکاري او یو ډول تند او علاقه د نورو په کارونو کې سبب کیږي چې د نورو خصوصي حریم نقص شي. همدا ډول نتایج هم دا و چې یعنی رشتې او ملګرتیاوې پکې پرې کېږي او نورې ناخوالې را پیدا کولی شي. او د حل لارو په اړه هم د میلمنو خبره دا وه چې باید د یو بل خصوصي حریم ته احترام وکړو او د یو بل خصوصي حریم نقص نه کړو. نو په دې سره کېدی شي دغه ستونزې ورو ورو حل شي. له ښاغلي اغا ملک سهار، محمد الله آریان، ښاغلي عیسی خان تسل او اغلې فریدې حفیظ څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره وو. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.